په دې برخه کې درڅا د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مرستیال رمز لکبرو فایت روسه د نړۍ ستره بشري بحران په افغانستان کې دی چې د دې هیواد 28 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پر مرستو تړلې دي. یونما بیګا په ټویټ کې د خغل اکبرو فلق قول ویلي تر اوسه هیڅ هڅه کوونکې پرمختګونه نه تر سترګو کېږي چې نجونې به بیرته ښوونځي وتستنی شي. الکبروف چې له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې د افغانستان د روستۍ او پرمختګونو په اړه خبرلانو ته معلومات ورکول، وویل چې تیرو اتلس میاشتو کې په افغانستان کې د کورنۍ او ناخالص تولیدات اندازه تر 15 سلنه پورې کم شوې ده. د اساسي خوراکي موادو بیې 10 سلنه پورته تللې دي او د بیکاری کچه 40 سلنه تر رسیدلې ده. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې د شاخل ګو شاوخوا 15 سلنه عاید پر خوراکي موادو لګیږي. ملګرو ملتونو او شریکانو یې پروان کال کې د افغانستان له وګړو سره د مرستې لپاره 4.5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه دن په ټویټ کې ویلي دي چې مارچ میاشت کې د جنسیتي مساواتو د پرمختګونو او ننګونو میاشت ده، خو د افغان ښځو او نجونو لپاره دغه میاشت په څه معنی؟ یو کال نجونې د لوړو زده کړو او ښوونځیو څخه منې شوي. درې میاشتې کېږي چې ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او له څه باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې له ټولنې حذف کړې دي. یو نما په افغانستان کې د طالبان لخوا پر نجونو او ښځو د کار او ازادۍ او په ټولنې کې د فعال د ګډون په برخو کې د لګول شو محدودیتونو خبر داسې مهال کوي چې د مارچ اتمه په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په سویس کې د افغانستان د پیسو د امانتي صندوق د بورډ یو غړي شاه محمود مهرابي ویلي چې تیره میاشت د دوهم ځل لپاره د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شوو 3.5 میلیارد ډالر شتمنیو په اړه چې دغه صندوق چارې سمبالوي پر مختلفو لارو خبرې کړې چې په څه ډول کېدای شي هغه د پولیسو باد سره سمې ولګول شي. دغه پیسې چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوې 1 میلیارد ډالر شتمنۍ نیمایي برخه وه، تیر کال ازادي او د امانتي صندوق ته ولېږدول شوې. شاه محمود مهرابي چې اوس هم د افغانستان بانک لی شورا غړی دی وویل چې په هغونډه کې چې د دې بورډ اتلورو غړو په آنلاین توګه د فبروري 14 در سره کړه، د دغه پیسو د لګولو پر مختلف لارو چارو خبري وشي. هغه زیاته کړه اساسي تر حداده شو د پولیسو باد لپاره د کومو لازمو اصولو لمخې او د کومو بل قوه اهداف لپاره د دغه امانتي صندوق پیسې لګول کېدای شي. هغه له مهرابي وویل د په باور دغه پیسې به یوازې د پولیسو باد د ټینګښت او د افغانستان د اسارو د نرخ د بي ثباتي د مول لپاره ولګول شي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به د جیشل د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند په پلازمېنی نوې ډیلی کې وي، چرته چې ټاکل شوې ده د هغه روسي سیال سرګی لاروف به هم حمل کوي. د هند په قربتوب دغه غونډه چې هدف یې د نړۍ د ستر اقتصاد لرونکو ترمنځ دیوالي رامنځته کول دي، تر ډېره د اوکراین او لوشین سره د کړکیچونو تر سیورو لاندې ترسره کیږي. داسې نه ښکاري چې بلنکن او لاروف به جلا سره وګوري. د لویدیځو چارواکو له قوله دواړه مشران په بالا کې د جون د میاشتې د جشل لغونډې وروسته په یو خونه کې نه دی لیدل شوی.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د 2 میلیون افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي.
د 401 او 402 کلونو ترمن د کښت د لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول.
په یو بل راپور کې بواوري چې په افغانستان کې پر خپل سر د میټاډون درملو استعمال جنو متادونو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړې دي.
په تعویزی درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا که چیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغو ته بیوپریو نورفین ورکول کیږي.
دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري، په دې اړه د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
د مخدره توکو پر خودل هم مور د پاره هم د ماشوم د پاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږده شوی.
د ګل رحمان په نوم یو معتاد وای، دا خبره مې ډیر زوروي چې خلک مې زوی ته د پوډری زوی وای.
زه به له انډیوالانو په شار اوړم، هغه جیم بیخي نه یریږي. کوفتم خدای یوه ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ډاکټر صاحب، اشاره ته وایا چې زما د خاوند سترګې به جوړ شي کنه؟
نه پوهېږم.
ډاکټر صاحب څنګه نه پوهېږي؟ سمه خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د 2 میلیون افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په اړه سروي کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا سروې په خپلواکه توګه کیږي او مالی لګښت هم د دوی پر غاړه دی. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان بیا د اړوندو بهرنیو بنسټونو له همکارۍ پرته دا سروې ممکنه نه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې نږدې یو کال تیریږي. اوس د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي شوي او اوس غواړي چې د دې پریکړې د موثریت معلومولو، د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید په اړه سروې وکړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافی ټکور د دې سروې په اړه داسې وویل:
د 401 او 402 کلونو ترمن د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول، د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشئی توکو د بدیل کښتونو او حلارو مندل او د پخوانیو حلارو او اقداماتو د عدم موثریت لاملونو پیدا کول، د هیواد په کچه د نشئی توکو د لویو اوسط او وړو قاچاقبرانو په اړه د کره معلوماتو او اسنادو لاسته راوړل.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی له 2009 څخه بیا تر 2019 میلادي کاله پورې د افغانستان له دولت سره په همغږي د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوله، خو په 2006 میلادي کال کې دا سروې د افغانستان پخوانی دولت د یو ان او ډی سی په تخنیکي مرسته وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وروستۍ سروې راپور په 2022 میلادي کال کې خپور کړ. د دې سروې پر بنسټ د کوکنارو کښت 2.5% ډېر شوی و، خو هغه وخت د طالبان حکومت د دې سروې پایلې رد کړې. له پیله بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروېګانې د سټیلایټ په وسیله سوي او د تاریاکو د تولید اندازه هم د همدې کښت له مخې اټکل کېده. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري.
طالبان عاجل مقدماتي سروي کوي چې مخکې به موږ له یو ان او ډی سی سره په ګډه کوله. دا سروي د دې لپاره کېدله چې موږ د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره چمتو شو. د کوکنارو د کښت سروي له عاجل مقدماتي سروي سره ډېر توپیر لري. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه سروي په اوسنیو شرایطو کې بیخي نشي کولای، ځکه چې دا سروي ډېرې ستونزې لري. څرنګه چې اوس له نشه یي موادو سره د مبارزې د معینیت په سیستم کې 15 په 15 کې عکسونه اصلا نشته، دوی باید له یو ان او ډی سی سره پخوانی تړون سره کړای وای چې د نشئی موادو په اړه یک د موضوع حقیقت روښانه کړای وای.
که امو حقیقت موضوع مواد مخدره بر ملا می سخته.
د ملګرو ملتونو یو سرچینه ازادي رادیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت سروې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه کوي، ځکه یو ان او ډی سی غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید په اړه جلا خپلواک سروې وکړي. ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې له یو برتانوي پوهنتون سره تړون لاسلیک کړ چې پر دې بنسټ به په افغانستان کې د سټیلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د میټاډون درملو تر اندازې ډیر استعمال ځینو متعددو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړې دي. په افغانستان کې ځینو روغتیایي مرستندوی ادارو د خپل تازه راپور په یو برخه کې ویلي کوم متعددین چې روغتیایي مرکزونو ته نسی ورتلای هغوی د نشئی موادو پریښودلو یا کمولو لپاره میټاډون درملو ته مخه کړې ده، خو دې کار جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا کړې دي. د متعددینو د درملنې کارپوهان وایي د میټاډون درملو استعمال هغه مهال ډېرې روغتیایي ستونزې پیښوي چې یو معتاد له میټاډون درملو سره نور نشئی مواد هم یو ځای استعمال کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو د فعالیت له ځنډیدو او بستري خدماتو له کمیدو سره ځینو معتادینو پر خپل سر د نشې پریښودلو لارو چارو ته مخه کړې ده. له دې لارو چارو څخه یوه هم د میټاډون درملو استعمال دی. معتادین دا کار د دې لپاره کوي چې ورو ورو د نشئی موادو استعمال کم کړي او په اوږد مهال کې نشه بیخي ځینې پاتې شي، خو روغتیایي مرکزونو ته له ورتلو او ډاکټر له مشورې پرته د دې درملو ډیر استعمال معتادینو ته نورې روغتیایي ستونزې پیدا کوي. په هلمند ولایت کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف تازه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دوی ته داسې معتادین ورغلي چې د میټاډون د ډیر استعمال له امله د کولمو او هضمي سیستم ستونزې ورته پیدا شوې دي. ډاکټر محسن حسن وایي له میټاډون څخه په تعویزي درملنه کې کار اخیستل کیږي، خدا استعمال خپل ځانګړي شرایط او د متخصص ډاکټر څارنه غواړي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغه ته بیوپرینورفین ورکول کیږي. بیا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده ورکړې، ځکه چې خپل میتادون بیا داسې هم ویل کیږي چې هغه هم کېدای شي د اعتیاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د بیپرونورفین او میټاډون په وسیله د معتادینو درملنه په 1999 شمسی کال کې پیل شوه. دا ډول درملنه یوازې په ابن سینا ضربستری روغتون کېدله. خدا چې لدی میتود څخه اوس همکار اخیستل کیږي کنه، په دې اړه د دې مرکز چارواکو آزادۍ رادیو ته ځوابونه وایي. د میټاډون په وسیله په تعویزي درملنه کې د عارضي درملنې برعکس ناروغ مجبور نه دی چې د 15 ورځو لپاره بستری کړل شي، بلکې د نشې پریښودلو په بهیر کې یوازې د درملو اخیستلو لپاره روغتیایي مرکز ته ورځي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د ډاکټر له مشورې پرته د میټاډون استعمال او تر اندازې ډیر خوړل یې معتاد ته جدي روغتیایي ستونزې پیدا کوي.
ما تمام کسایی که اعتیاد داره
در طول متعدین و لپار موثر نده، یوازی لحقه چه سر مرسته کهوی چه در تاریاک و هیروین نشه کهوی او حقه هم حقه متعدین چه در مواد زانو تا پیچکاری کهوی، زکه چه در پیچکاری للار مواد استعمالاول در زین و ناروغی و در انتقال سبب کیگی او حقه حقه خلق چه مغزی ناروغی دیروی خود اندهنی ور خبر داده که در داکتر لمشوری پرت استعمال شی دست نشه چه نشئی مواد او میتادون دواړه استعمال کړی چې د حالت د مړینې سبب کیږي. نو دا ډول درملنه جدي روغتیا ستونزې پیښوي.
د میتادون درمل په خپل ترکیب کې څه اندازه نشئی مواد لري چې د درملنې په بهیر کې معتاد ته په ټاکلي اندازه ورکول کیږي او ناروغ د میتادون تر استعمال وروسته عادي حالت ته راځي او خپل کاروبار ته دوام ورکوي. دا چې میټاډون په خپل ترکیب کې نشئی مواد لري له همدې عمله د ځینو دولتونو لخوا منع شوی دي، خو په ځینو هیوادونو کې یوازې د درملنې لپاره استعمالیږي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتاديږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دي سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو څپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په وروستیو دریو میاشتو کې د ډاکټر له مشورې پرته د نشې پرېښودل مور او ماشوم له ډیرو خطرونو سره مخ کوي. دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري او که کومه میرمن غواړي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه پرېږدي باید کومې لارښودنې په پام کې ونیسي، په دې اړه مو د جنسي او رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د امیدوارۍ پر مهال د معتادو ښځو درملنه څومره ممکنه ده.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکي هغوی کولی شي، منتها سخته ده، کیدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي.
ولې د امیدوارۍ پر مهال د نشې پرېښودل دا خطرناک ده؟
ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره کاغه د اپین خاندان وی او یا برین سټیمولنت وی یا بنزوډیزپام وی یا نور پینو باربیټال وی یا د اختلاجاتو کم دوایانی وی یا مثلا مخدره توکي وی، دا ټول په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه چیرېږي او ماشوم ته انتقالېږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرې دي نو دوی ته ویډراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي.
د امیدوارۍ په کومه مرحله کې د نشې پرېښودل ماشوم ته او خپل معتاد ښځې ته ډیر زیان لري؟
حاملگی یا بارداری درې مرحلې لري یا درې ټرایمستر لري، چې اول ټرایمستر چې اول درې میاشتې دي، دویم ټرایمستر چې بیا شپږ میاشتې دي، او دریم ټرایمستر چې آخري نه میاشتې. په اکثره په دریم ټرایمستر یا په وروستنیو میاشتو کې لکه د اوو میاشت او نهم میاشت، په دې میاشتو کې د مخدره توکو پرېښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې د شو، او که په دې مرحله کې ترک شي یا پرېښودل شي نو هم د ماشوم د پاره محتد ماشوم د مرګ، د ماشوم د ذهني او مغزي نقصو او د ماشوم د بې وخته پیدا کېدو سبب کیږي، او هم کېدلی شي چې د مور د پاره شدید ناروغي او ستونزې رامنځته کړي، مثلا د رحم شکېدل، د بدن اختلاجونه، کانولژن. خو د ماشوم د پاره په اخر ترایمستر کې د مور او د ماشوم دواړو د پاره ضرر زیات دی نظر نور ته.
د حمل پر مهال د احتیاط درملنه لپاره مناسب وخت کله دی؟
کومې خویندې مند چې احتیاط باندې ککړې دي، کوشش دی وکړي چې ماشوم دې نه راوړي، مخکې د دې نه چې دوی حامله شي دوی دې کوشش وکړي چې مخدره توکي ترک کړي. خصوصا هغه میرمن چې په نس ماشوم ولري، په اولو درو میاشتو کې چانس د تداوی ډیر ښه دی، ځکه دغه وخت کې اورګانوجنیزیس وایي. اورګانوجنیزیس دا معنا چې دغه درې میاشتې اولې مرحلې چې کوم دي په دې کې اورګان جوړیږي، لا تر اوسه پورې د ماشوم مکمل مغز او ټول سیستمونه او قلبي او نور سیستمونه مکمل نه دي، نو په دغه خاطر باندې د روږدیتوب چانس په ماشوم کې کم دی. نو په دغه خاطر باندې که چېرته په اول درو میاشتو یا اول مرحله کې اول ټرایمستر کې مواد تر کې، دا ډیر اسانه ده نظر دي ته چې دویم او دریم ټرایمستر ته خبره غځول کیږي چې هلته بیا مشکلات ډیریږي.
کومې معتادې حاملې ښځې یا امیدواره ښځې چې غواړي نشه پرېږدي، د هغوی لپاره ستاسو توصیات څه ده؟ هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول خو کوشش دا وشي چې معتادې ښځې په اولو مراحلو کې یعنی اول درې میاشتو کې اول ټرایمستر کې دوی کوشش وکړي چې مخدره مواد ترک کړي، او کچیرته بیا هم احتیاط ته دوام ورکړي او ماشومم لري په نس باندې، کوشش دې دوی دا زیاتو کې چې دوی خپل دغه مواد چې دي کم کړي، او بالاخره په ورو ورو دې دوی کوشش وکړي چې ترک کړي. په یو دم دې هیڅ کله مخدره مواد په هم لګي کې نه ترک کړي، ځکه چې هم د مور او هم د ماشوم د دواړو د شدیدو زیانونو مشکلاتو حتی د مرګ سبب کېدلی شي. دوی دې په خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي، او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي. د کورنۍ غړي دې دوی نه مجبوروي چې دوی حتمن په کور کې مواد ترکي، ځکه چې دې ترک خصوصا په حمل لګي کې یا د حمل په جریان کې ډېرې سختې ستونزې او طبي مشکلات راولاړولی شي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ ګل رحمان په ایران کې ساختماني کارونه کول چې په نشو موتاد شو. دی وایي چې نشو ډیر کمزوري کړیم او اوس کار نه سم کولای. ګل رحمان وایي دا خبره مې ډیر زوروي چې ماشومان مې زوی ته د پوډری زوی وایي. دا چې ګل رحمان ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور لس ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپل د دل خلی واورو.
کارګر یا مستکار هم ایران کې ټول وخت تیر کړم. ایران کې بنایي کار کولای، دا ساختمانی کار میکولای، مثلا جوړ کاو. نشه ته وخت کې مور مې مړه سوه، رالم کور ته، بس پلار مو ویل وایي ما ته بل واده وکړي، بیا مو بل واده ورته وکړي، بیا دغسې جګر خونې د کور و د دې رالې. کله چې میره راغله کور ته، یعنی د شپږو کلو ورور دی، څلورو کلو خور مې، پیغلې خواندې مې، ورونه مې بې ودو و، دا ټول موږ وایستو. خلاصه کالي مالی ایسته دي موږ راواچوله. هچې دې پرخونه به میا و دی اکا زوی مې و د تریاک څکوله. هچې تراسه ته دا یو دوه دوه څکو پندې نه غم مم باندې لږ لري سي، یو دوه دوه د تریاک راکه ځای چې په دې غم کې اخته کړم. ولار کار واچوله، مګه د ایران له کار واچوله، هچې مې کار نه سوی کولی، وچ ودرېدم ځاځي، و طاقتم نه راکلم ورته. کله به په خیمه کې نگاوانی کې پروتم، کله به په کې پروتم، بدني ځاتی ختم کړی وم. زه به له انډیوالانو په شار اوړم، هغه جایم بیخي نه یریږي. گفتم خدایا یوه ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم. یوه ورځ ډېره جالبه راته ودرېدم، یو کنکلی زوی مې دی، اول مې لور ده، بیا مې زوی دی، راته رالی وایي هغه مال څه وایه، د موږ په جای د ما یوه د کاکا ښځه ده، عیال یې نه کېږي، بیا دې یو زوی له شپخانې راوړی دی، دا ځان ته لویوي. وایي وګوره دغه پلار هم نشته ابا، پلار ته خو یې وینې چې هغه خو مثلا پلانې راوړی دی ځان ته لویوي. ما ته راته ویلې چې د پوډریزو ډېر سخت سره رواني وکړي، یعنی قسم په خدای دی باور نه کوي، دا یو توپانچال ته ایښې وه، درې وارې مې داسې حرکت وکړي چې یعنې خودکشي وکړم. اکاډمي راله ده چې خیر ده، پروا نه لري، الیکانه تاسې باید له دې خلک وایي الیکان لوی سو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل له خپلو انډیوالانو سره میلې ته تللی وي، او د شپې کور ته روغ رمټ راځي، خو سبا یې پر سترګو تیاره راځي او هیڅ شی نه ویني. کله چې سبا ډاکټر ته ورځي نو هغه ورته وایي چې په سترګو یو مخړون سوی دی. دا چې اجمل ولې په سترګو ړون سو او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف، دا دی نیمه شپه شوه، خو نه پوهېږم چې اجمل ولې تر اوسه رانغی. کیدای چې دا اجمل وي، ته به درې زه ورشم. څوک یې؟
د خانې دروازه خلاصه که، زه هم اجمل.
تر اوسه چېرته وې؟ دا وخت کور ته د راتلو دی؟
واخه زه مغزه مې مه راخوره، خوله دې بنده که.
اوف، د خولې دې څومره بد بوی ځي، بیا دې شراب څښلي دي؟
نو شراب خو څه نوې خبره نه ده، زه خو دا څو کاله کېږي چې همدا عمل کوم، لومړۍ ورځ خو مې نه ده.
ریختیام چې زما د بدمرغۍ دا لومړۍ ورځ نه ده. پوره لس کاله کېږي چې ستا له لاسه په سره تناره ناسته یم.
اوس په دې نیمه شپه پیغورونه او جنګونه پرېږده، لاس مې ونیسه چې لوېږم.
سمه ده، لاس یې ماته راکړه، دغلته زما په اوږه کېږده.
دغلته کې مې خودو.
اوس نو ورو ورو راځه چې کوټې ته دې بوزما.
درځه چې ځو.
بس دلته کېنه.
نشم کېناستلی، زه ویده کېږم.
ښه سمه ده، پر دغه توشکه ویده شه.
هلک چېرته دی؟
هلک خو دا دی، ستا مخ ته په زانګو کې ویده دی.
نه پوهېږم، زه یې نه وینم، په سترګو مې توره تیاره ده.
څه شی؟ زانګو نه وینې؟
او زانګو نه وینم، هیڅ هم نه وینم.
ته ودرې، ورور ته به دې زنګ ووهمه چې راشي او ډاکټر ته دې بوزي.
نه ورور ته مې زنګ مه وهه، ښه کېږم. د نشې تاثیر دی، چې نشه مې ولاړه شي بیرته جوړېږم.
نو شراب خو دې پخوا هم څښل، پخوا دې ولې په سترګو تیاره نه راتله؟ داسې نه وي خدای مه کړه چې په سترګو دې څه وشي.
نن مې بیخي ډېر شراب وڅښل او شپه هم ده، کېدای شي له همدې خاطره به څه نه وینم.
څه پروا کوي، ورور ته به دې زنګ ووهم، هغه به موټر راولي او ډاکټر ته به دې بوزي.
تا خو په ډېرو نصیحتونو غوږونه را وخوړل، بیا به مې ورور هم نصیحتونه راته شروع کړي. زموږ خلق خو ټول تبلیغیان دي.
نو چې خدای مکه، په سترګو دې څه کېږي؟ ښه دی چې ډاکټر ته دې بوزو.
وخه زه هېڅ هم نه کېږي، ویده شه. که سبا ته مې سترګې ښې نه شوې، ډاکټر ته به لاړ شو.
زه ډېره وېرېږم، داسې نه وي چې په سترګو دې څه وشي.
هېڅ هم نه کېږي، ارامه ویده شه او ما هم خوب ته پرېږده.
په داسې حالت کې به څنګه خوب راشي؟ ډاکټر صاحب، اشاره ته وایا چې زما د خوان سترګې به جوړ شي کنه؟
نه پوهېږم.
ډاکټر صاحب څنګه نه پوهېږي؟ سمه خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
ستا د ورور حالت ډېر خراب دی.
څنګه خراب دی؟
سترګو ته ډېر زیان رسېدلی دی.
څنګه زیان ورته رسېدلی دی؟
څنګه زیان ورته رسېدلی دی ډاکټر صاحب؟
کېدای شي چې په سترګو ړون شي.
څه شی؟ په سترګو بړون شي؟
ډاکټر صاحب دا تاسې څه وایاست؟
ډاکټر صاحب دا خو ساده ناروغي ده، ولې علاج نه کوئ؟
خورې، دا ساده ناروغي نه ده، ستا خاوند یو خاص ډول شراب څکلی دي چې انسان په سترګو ړندوي.
نو شراب خو دا لس کاله کېږي چې خوري.
بس اوس پر هغو خطرناکو شرابو ور برابر شوی دی چې انسان په سترګو ړندوي.
نو ډاکټر صاحب اوس خو طبابت ډېر پرمختګ کړی دی، تاسې ولې د دې ناروغۍ علاج نشئ کولای؟
په دې کار کې هم ناروغ هم تاسې ملامت یاست.
څنګه ملامت یو ډاکټر صاحب؟
ناروغ د څو کلو رئیس شراب خوري، د شرابو سره خدا خطرونه تړلي دي. په دې خبره هم تاسې هم ناروغ پوهېږي.
ډاکټر صاحب ژبه مې وېښتان وکړل، هر ورځ به مې ورته وایل چې دا مردار شراب مه خوره، خو زما خبره یې نه منله.
نو شفاخانې ته خو به مجر راوستلی وای، که څلورویشت ساعته مخکې مې راوستلی وای علاج یې کېدای شوای.
نو اوس علاج نه کېږي؟
له بده مرغه چې اوس کار تر کار تیر دی.
ډاکټر صاحب په بله شفاخانه کې هم علاج نه کېږي؟
چې په ټوله دنیا کې وګرځې هم علاج نه کېږي.
ولې علاج نه کېږي؟
ورکه ته ولې په خبره نه پوهېږي؟ ورور دې یو مخ په سترګو ړوند شوی دی، علاج هېڅ امکان نه لري.
خیر دی ډاکټر صاحب، یوه چاره خو وکړه، هر څومره پیسې چې غواړې درکوې، خو زما د خاوند علاج وکړې.
خورې زه د سترګو ډاکټر یم، کله چې څوک د شرابو له امله په سترګو ړوند شي علاج یې نشي کېدی.
وای خدایا کور مې خراب شو، زه به دا وړه وړه اولادونه څنګه روزم؟ خدایا ته خو هغه خلک هم په سترګو ړانده کې چې دا غم لړلی شراب جوړوي او خرڅوي.
دا زاده رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.